آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکوم. په کابل کې په افغان ادبی بهیر کې د مشاعرو ترڅنګ
دغه تیره اونۍ ته موږ پر غزل باندې کره کتنه لرله. تر هغې وړاندې موږ پر سوریالیزم د یو لیکچر کوو شاهدانو.
په دې خپرونه کې د دې ترڅنګ په کندهار کې له داسې ځوان سره غږېدلی یو چې په یوازې مټ ادبي فرهنګي هڅې کوي.
له یو کال څخه ډېر وخت کېږي چې دغه پروګرام زه په خپلو شخصي مصارفو باندې مخ ته وړم.
د نږدې 900 مخه ژباړل شوي ناول سینو هش باړونکی ایسا ستانکزی وی چې دې کتاب دته تر لوستو وروسته سوالونه پیدا کړل چې وی ژباړه
تر اوسه ولې انسان مثلا په دې شکل ده، یعنی دومره وخت کې دغه پړاو تیر شوی، دا زرګونه کلونه چې تیر شوي دي، په دې کې د انسان تغییر ولې نه ده سوی.
په دې خپرونه کې به دا هم واوري.
پر باغچه ستا د سینې چې تور زلفان پریوزي، لکه پاس پر خزانه چې تور مران.
له سندرغاړي محمد کندهاري سره د ده پر هنري ژوند او هڅو غږېدلی یو او د روزګان د هنرمندانو حال مو هم اخیسته.
پښ د دولت ستا خوان چې ورورونو یا مو ماړه که ما نه ته دغه مشکلات اخلاص کړو.
د افغان ادبي بهیر یوه مهمه غونډه د کابل د دارالامان پر سړک حبیبی لیسې ته چیرمه هره جمعه د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو په تالار کې کیږي. سیاسي تحولاتو دا غونډې د یوې مودې په مخه ځنډولې وې، خو له نږدې شپږو اونیو را په دې خوا په پرله پسې ډول هره اونۍ جوړیږي او اکثر برخه والې ځوانان دي. د تېرې اونۍ په غونډه کې د مشاعرې تر څنګ د امرالله انداز پر غزل نقد وشو. د دې غزل مطلع ده:
ما دې په خندا اخیستی دا پوره جهان وه، ما ورته ورکړی نوم د مینې ګلستان وه.
د غزل په هر بیت د غونډې برخوالو خپل نظر ورکړ. د مطلب په اړه شاعر محمود دلگیر په پیل کې وویل:
اصل کې دا بیت د روایتیا له مخې ډېر ښه روان بیت دی، خو فکر کوم معنا یې لږه ګونګه غوندې ده. خو مطلب دلته د دې نه دا دی چې ما دې په خندا اخیستی دا پوره جهان، چې ستا دا خندا دا یو نظر خندا چې ما ته وکړه، ما هغه خیال کې دغه ته داسې معلومیږي لکه ما چې دا یو جهان ما اخیستی وي ځان ته، او بیرته مې دغه جهان لپاره بیا یو نوم ورکړی دی چې هغه د مینې ګلستان دی. یعنی مطلب ستا خندا چې ده دا یو جهان دی، او دې لپاره باید نوم هغه د ډېرې زیبایۍ نه د مینې ګلستان نوم ورته ورکړو. دا ډېر ښه بیت دی، او خوالی په دې کې دی چې هغه معنا یې قسم یو څه ابهام لري، خو سړی معنا ته ځان رسولی شي.
د کره کتونکو له ډلې یو هم د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي محصل تاج ولی وحدتیار و دی د انداز د غزل د مطلب په اړه وایي:
دغه بیت لکه دنګر صاحب شوي د بیت موسیقي ډېره پیاوړې ده، نه یوازې چې دغه الف الف یا واولونه دغه موسیقي قوي کړې ده، بل خوا دا د میم او نون غږونو ته موسیقي پیاوړې کړې ده. دې ته فزیس یا نظر ساوند وایي، فزیس غږونه وایي، او دغه ازنګوال نوم او د مینې د ګلستان مې ورته ورکړه، که نه نور اضافه کلمې ورته نه سره تللی، نو هغه کې زه نور ډېر شی نه وینم.
وحدتیار د افغان ادبي بهیر د غونډو راپورونه چمتو کوي. له دوی څخه به واورو چې هره اونۍ کره کتنه او مشاعره کوي که څرنګه.
زمونږ دغه اونیزې غونډې په هغه د بېلابېل موضوعات مونږ دلته شنو، زیاتره وخت لکچرونه وي چې د بېلابېلو محصلینو استادانو او د ادب مینوالو لخوا وړاندې کېږي، او په دغه لکچرونو په ځینو کې موږ کله کله کره کتنې ته ځای ورکوو. دغه تېره اونۍ ته موږ پر غزل باندې کره کتنه لرله. تر هغې وړاندې موږ پر سوریالیزم د یو لکچر کوو شاهدانو، او تر هغې وړاندې هم لکچرو پر د پښتو شعر نستالژي باندې نستالژي او پښتو شعر لیکچر او تر هغه وړاندې مهم یو لیکچر درلود چې عزیزی صاحب پر هنر ادبیات او ژوند باندې غږېدلی وو.
واده تر صاحب دغه لیکچر څه څوک وړاندې کوي؟ په دې لیکچر باندې هم تاسو کره کتنه کوي او کنه لیکچر یوازې اوري؟
بالکل شیبر صاحب، لومړی لیکچرر یا لیکچر وړاندې کوونکی لیکچر وړاندې کوي، ټوله موضوع رانغاړي، او وروسته له قریب یو سات یا پنځه لس دقیقو وروسته چې لیکچر پای ته ورسیږي بیا ګډونوال پوښتنې نوټ کوي، خپل نظرونه له د لیکچر سره خپل موافق نوکتې او په کوم ځای کې چې لیکچر سره یو څوک اختلاف لري په ځینو برخو کې هغه ښه ډالډه او خلاص لاس وایي.
غالبا ډیر کله ځوانان خپل شعر یا کیسه نقد ته وړاندې کوي. کله چې ځوانان نقد څه وړاندې کوي څه احساس کوي؟ هغوی کله ناکله د خوابدي احساس نه کوي چې کله نقد پې کوي؟
همداسې د شبر صاحب، دلته خو متاسفانه په افغانستان کې نقد د که ساده و د ډز معنا ورکړي، کنه داسې فکر کوو چې دغه شاعر یا لیکوال رسلو له پوسته کوي یا داسې هغه کوو چې یوازې د خدای مکه شخصیت ته صدمه ورسیږي، خو دغه کار موږ افغان ادبي بهیر کې نه کوو. افغان ادبي بهیر کې به طرفه نقد کیږي کاغذ کیسه وي او که شعر وي، هغه ښې نکتې هم شاعر ته په ګوته کېږي، لیکوال ته په ګوته کېږي چې دغه پنچونه ستا ښه وو او په دغه کار وکړه. دې تر څنګ هغه کمزورې نکتې که په لنډه کیسه کې په غزل کې وي هغه هم ورښایو، نو په کره کتنې ته وړاندې کړی شعر او لنډه کیسه یا هر ژانر چې وي، نو کوم چا چې راوړی وي هغه ډېر خوښ وي او ځان سره د خبرې اخلي، په راتلونکي کې مراتوي او پام ورته کوي.
له وحدت یار صاحب څخه په مننه یو شمیر کره کتونکو په دې نظر دي چې د کره کتنې پر مهال باید نقدي اصول مراعات شي او کدا سی وشي خوابدي ممکن پیدا نشي. یو لاغو اصول چې ناقدان ټینګار پرې کوي دا دی چې د اثر مثبت ټکي ته په پیل کې اشاره وشي. بل اصل دا دی چې د لیکوال خبري د بحث په وخت په نه رد نشي چې نه داسې نه ده. دریم عمومي اصل هم دا یادی شي چې د نقد په وخت له الفاظو سره احتیاط وشي، داسې کلمه استعمال نشي چې جریحه داره وي. مثلا تاسو تر اوسه وزن نه دی زده کړی یا تاسو د دې کلمې په معنا نه پوهیږئ، ممکن همدا خبرې په دې ډول وشي چې دلته شعر یو سیلاب زیات شوی، دا لفظ دا معنا هم لري، که څوک په دې مفهوم درک کړي نو له دې بیته به بله معنا شایي واخلي. د لبنان مشهور ناقد میخایل نوایمه د غلبیل یا غربال په نوم د نقد مشهور اثر لري. د پدې کتاب کې وایي لیکوال به غلبیل ته نه ورچو چې شکیشي، د لیکوال اثر به ورچو او سم به له ناسم وچنو. د افغانستان په ادبي غونډو کې د نجونو او میرمنو تشه محسوسه ده. آزادي راډیو ادبي مجلې ته کائنات تنها خپل شعر په خپل ژغ پیرزو کړي. له دوی مننه. دا شعر سره اور
چل د مینی خای او کنه یارا، چل د مینی خای او کنه یارا، ما در سر بیای او کنه یارا. زه خودی تمام اورش صفت کوم، زه خودی تمام اورش صفت کوم، ته می چاته ستای او کنه یارا. نور دی انی بهانی نمنم، خوش برا توای او کنه یارا. وګورا زما سترګې خپټې دي، وګورا زما سترګې خپټې دي، ته دای کدای او کنه یارا. زه د کائناتو یو وجود یم، زه د کائناتو یو وجود یم، ما غوندې تنهای او کنه یارا، ما غوندې تنهای او کنه یارا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د ادبي غونډو او هڅو په ترڅ کې په کندهار کې ځوان په خپل شخصي لګښت ادبي فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه ترسره کوي. محبوب مشتاق چې خپل شاعر هم دی، د نوښتګر خیال په نوم د اونیس پروګرام له لارې نارینه او ښځینه شاعران فرهنګیان، فعالان او د بیلابیلو هنرونو څښتنان هڅوي او تقدیروي. زموږ همکار بشیر الحق عادل له شغل مشتاق سره مرکه کړې او لومړی ترې د ادبي فعالیتونو په اړه توضیح غوښتې ده.
د کله چې موږ دلته کندهار کې لوی کندهار ادبي بهیر رامنځته کړ، هلته مو ډېرې فرهنګي غونډې او مشاعرې کولې، کله کله لیکچرونه هم وه، کله کله ستاینې غونډې هم وې، خو ډېرې کمې وې. له نن څخه تقریبا درې کاله وړاندې دلته کندهار کې د پیوند مدني ټولنه باندې یوه مدني ټولنه وه. هغوی زه خپلې فرهنګي د خپلې مدني ټولنې برخه وټاکلم. کله چې دا مسؤلیت را وسپارل شو، ما د مسؤلیت سپارل کېدو سره سم تر څو د دغه مسؤلیت څخه ښه استفاده وکړم او دغه مسؤلیت په سمه توګه باندې ادا کړم. نو هڅه مې دا وکړله چې د خپلو ژوندیو هستیو ستاینه په ژوند باندې وکړو. همدا و چې د نوښتګر خیال په نامه باندې مو یو نوم طرحه کړ، یو نوم مو جوړ کړ او د هغه نامه څخه په استفاده باندې مو د نوښتګر خیال پروګرامونه را شروع کړل. پروګرام کې څو برخې وې چې یوه یې د لیکچرونو برخه وه، د علمي موضوعاتو، د کندهار د پوهنتون یا د یو شمېر نورو خصوصي پوهنتونونو، د لیب کندهار کې د درون لیکوالانو او شاعرانو، ځینو نورو اشخاصو چې په ټولنه کې فعال اشخاص دي، په خپله برخه کې تجربه لري، په خپله برخه کې کار کړی وي، یو څه باندې پوه وي، له هغوی څخه همکاري وغوښتله. وخت نا وخت هغوی راځي په دغه پروګرام کې لیکچرونه وړاندې کوي، پر علمي موضوعاتو باندې، په بېلابېلو علمي موضوعاتو باندې راته غږیږي. د هغه تر څنګ مو بله د ستاینې او هڅونې یوه برخه په دغه پروګرام کې ولرل، چې یوازې دا نه چې موږ په کندهار کې خپلې ژوندۍ هستۍ ستایلې، د هېواد له هرې سیمې، له هر ولایت، له هر کلي، له هرې ولسوالۍ څخه مو هڅه او کوشش دا کړی وي چې خپلې ژوندۍ هستۍ، خپل ژوندۍ ویاړونه په ژوند باندې په دغه پروګرام کې واستایو. چې تر دې دمه الحمدلله خوشبختانه په سلګونو اشخاص مو د دغه څو کلونو په جریان کې ستایلې دي. بله برخه یې د مشاعرې ده، تر څو د شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب لپاره، د شعر او ادب د مینوالو لپاره یو ذهني تفریح هم ولرو. څنګه یو شی باید بل یادوري کوم چې په دغه پروګرام کې ګران عادل صاحب موږ ډیر کله ویاړ غونډې هم جوړې کړې دي، د مخکتنې غونډې مو هم جوړې کړې دي، یو کتاب د چې کله نوی کتاب چاپېږي دغه تر څنګ یاد غونډې مو هم جوړې کړې دي. نو دغه موضوعات چې په نوښتګر خیال پروګرام کې موږ تر دې دمه پورې مخې ته وړي دي. یوه خبره بله یادونه باید وکړم چې دغه برخه مو یوازې د نارینه لپاره نه ده ځانګړې کړې. هڅه مو کړې ده چې په نوښتګر خیال پروګرام د ستاینې په برخه کې د خویندو هغه لاسته راوړنې، هغه کارونه چې خویندې په خپل روزمره ژوند کې لري، د پښتو ادب لپاره کړیات په مجموع کې د افغانستان په بیلابیلو فرهنګونو، بیلابیلو کارونو، بیلابیلو هنرونو کې دي کارونه کړي وي، لاسته راوړنې ولري، خویندې مو هم په دغه پروګرامونو کې ستایلې دي. سره
ډیره زیاته مننه مشتاق صاحب، ژوندي اوسئ. دغه مهمه برخه چې تاسو توضیحات ورکړه، تر ټولو مهمه برخه یې د ځوانانو او د فرهنګیانو ستاینه ده، چې په پښتنو کې دا فرهنګ ډیر کمرنګ دی، دوی عموما خپل مړي ستایي او ژوندیو ته ډیره توجه نه او یو پښتنه دار چې دغه د ځوانانو د ستاینې لپاره دغه ستاینې د ټولنې معیار څه دی؟ یعنی څه ډول ځوانان دوی ستایي چې دوی رابلی هر اونۍ او هغه دپاره یو د هڅونې او د تشویق و غونډه جوړوي؟ یوازې فرهنګیان دي، شاعران دي، کنا د ټولنې نور ځوانان هم په دې کې شامل دي؟
اصلا کې خبره دا ده چې موږ یوازې پر شعر، ادب، لیکوالۍ باندې بسنه نه ده کړې، یوازې موږ دغه برخې اشخاص نه دي ستایلي. لکه چې مو پروګرام شروع کړی دی، پلان مو همدا و او راتلونکي کې به مو هم پلان همدا و شي چې د ټولنې د نورو رشتو، د نورو برخو فعال ځوانان، هغه ځوانان چې واقعا په خپل برخه کې ځانونه ستړي کړي وي، لاسته راوړنې ولري، فعالیتونه د خلکو د خوشي وړ ګرځېدلي وي او ډېر فعال او ځیرک پاتې شوي وي، هغوی مو هم په خپلو رشتو کې ستایلي دي. مثلا د ژباړې په برخه کې مو هم ځوانان ستایلي دي، لیکوالۍ، د شاعرۍ، همدا شکل د رسامۍ، خطاطۍ، د ژورنالیزم په برخه کې مو هغه مخکښ څېرې ستایلي دي چې د ژورنالیزم په ډګر کې د خپلو هیوادوالو لپاره په هر ډول حالاتو کې، په هر ډول سختو شرایطو کې دی آګاه کړي دي، خبرې ورته رسولې دي او د دوی سره جزئیات شریک کړي دي. د دې تر څنګ مو د ورزش په برخه کې، د صحت په برخه کې، په ډېرو نورو برخو کې هم هغه څېرې ستایلي دي چې وړتیا یې ولري.
مخکې تاسو د انجونو یادونه وکړه چې په دې کې تاسو انجونو ته هم برخه ورکړې ده، هغوی مو هم تقدیر کړي دي. په دې اړه معلومات راکړئ چې دغه د انجونو یا خزینه برخه دوی مو په کومه برخه کې تقدیر کړي دي؟ اوس هم پلان لري چې په دغه برخه کې فرزن انجینر او غواړي بلابل برخه کې کته چې مخ کې ویلې یوازې شاعران نه یوازې ادیبان نه بلکې نور هنرونه میزدوي فرزن امکان لري چې تاسو یو خیاط هم راوغواړي او تقدیر کوي تر څو هغه د خپل دغه مسلک او د خپل کارو کسب په ارزښت باندې پوه شي
خوڑان چې مو کومې خويندې ستایلې دي هغه په فرهنګي برخه کې وي خو هڅه به وکړو چې لدې خوروسته او ذاته په کتو ځکه د کندهار شرایط او مجموع کې د افغانستان د دود او فرهنګ او یو شمېر نور مسایل تاسو ته معلوم دي چې اوسنی وضعیت کې یو څه خبره ناشونې وي یو څه ګرانه وي خو هغه خويندې چې پروګرام کې را سره ګډون نشي کولای د هغوی لپاره موږ داسې یو ترتیب لرو چې د هغوی د کور د کورنۍ یو شمېر نارینه د لې پروګرام کې را سره ګډونوال وي او بیا چې کله د دې لپاره پروګرام جوړیږي هغه موږ د پروګرام لپاره د دوی لپاره ځانګړي کوو هغه بیا د ارس چوي دا به د وی کورنۍ تور سپارو تر څو تر خويندو پرې ورورسوي
ډیره مننه عموما د فعالیتونو چيري د ټولنو یا کم فرهنګي فعالیتونو چيري افغانستان کې دا دوامدار نه پاتې کیږي تر یو وخت پورې تاو دی ګرمي بیا بیرته پکشه او لمنځ لاړ شي دا ستاسو پروګرام چې موږ معلومات لرو تر ډیره پورې دوامدار دی او کوم خان پکې نه رامنځته شوی راتلونکي کې څومره ډاډه یاست او کوم پلان لري چې دغه فرهنګي غونډه چې د هر اونۍ تاسو لري بلابلې برخې لري دا دوامدار وساتي او په عین حال کې د ځوانانو ګډون او لیوالتیا په کومه کچه ده یعنی دوی لیواله دي دغه برخې ته کنه
لکه چې دغه فرهنګي پروګرام میرا فایل کړی دی لامغه ورځې می دا هوټ کړی دی دا می کاست کړی دی چې دا پروګرام به دوامدار وي تر څو چې زما واسو توان وي اته دا شرایط هم راغلي دغه څو کال په جریان کې چې کله کله به وسوسوي یو خپل پروګرام ته مو ناغانه دور کړی و همدغه سم دوامدار ساتلې دي لا هم پلان لرم چې دغه پروګرام ته ځینې نورې برخې هم اضافه کړم د ستاینه او هڅونې په برخه کې د هیواد د نورو سیمو درانه اشخاص درنه پرنګ پلان ادیبان ژورنالیستان ژباړون کې د ډیرو نورو کسبونو سشتنان هنرونو سشتنان هم پروګرام ته را دعوت کړم او دلته په پروګرام کې را سره وستایو چې دا کار مته روسه پر الحمدلله خوشبختانه کړی هم دی او یو بل مهمه خبره ده کله چې جمهوریت سکوت نو کړي پاغه شپو کې چې زه د پرنګي ټولنې سره ومه د پیوند مدني ټولنې سره هلته پروګرام نه امکانات هرڅه برابر و بلغت خوروست تقریبا اوس له یو کال څخه ډیر وخت کې چې دا پروګرام زه په خپل شخصي مساری په باندې مختوړم کورې ودان دلته کندهار کې چې زه د کومې سیمې رسنۍ سره کار کوم نه ځای او غیر تر کړې دي یو شمېر امکانات او غیر تر کړې دي نور مساریف چې دی هغه زه خپل شخصي جیب څخه کوم نو ان شاء الله چې دا پروګرام د کندهار لپاره نه د افغانستان د ټولو ځوانانو لپاره د ټولو یوش ځوانانو لپاره د ټولو هڅانو ځوانانو لپاره یو ګډ علمی پروګرام یو فرهنګي پروګرام وي او موږ به دا پروګرام تر هغه چې څه مشکل نه وي ستونزه نه وي مخې ته به وړک خدای کوله
په کندهار کې فرهنګي فعال محبوب مشتاق سمد همکار بشیر الله قادل پښتون ته ځوابونه ویل
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کرکټنه
فنلندای لیکوال میکا ولتاری د تاریخي ناولونو په لیکلو مشهور دی په ځانګړي ډول د سینوه ناول لمخي په نړۍ کې ډیرو پیژنده دا ناول شاغلی ولتاری له پراخو څېړنو وروسته ولیکه او لومړیزل په 1945 کال کې چاپ شو سینوها د لرغونی مصر د یو فرعون اخناتون ځانګړی طبيب و د میلاد څخه 1350 کال مخکې پر پاپیروس خپل خاطري لیکلې وي چې ورسره بیا د کیندونو پر مهال د لرغون پوهانو لاسته ورغلي د دوغو خاطرو په مټ شاغلی ولتاری د سینوها تاریخ ناول ترتیب کړ چې پکې د مصر د فرعونانو زمانه په دې مهمه اثر کې لتل وسی ډکه انزور کړی ده دا ناول احساس تنګزي په پښتو ژباړل دی د کتاب پر پوش لیکل شوی دی تاریخ سیاست فلسفه دین پوهنه ارواپوهنه او ناول شای په افغانستان کې هم دا یو لاغو ناولونو څخه وی چې ډیر لوستل شوی دی او ګڼ مینوال لري لاغو ځوانو لوستونکو څخه چې دا کتاب لوستي دی یو هم اجمل صدیقی دی مخکې له دې چې له ده څخه واورو چې په دې ناول کې څه خوښ سوي دي چې لوستی دی، د دې مهم اثر له ژباړونکي محمد عیسی ستانکزي څخه به واورو چې په نږدې 900 مخونو کې دا ناول په څومره وخت کې ژباړلی دی.
دې ناول تقریبا 9 میاشتې وخت وغوښتل چې ژباړه بشپړه شي، د بیا کتو سره خو بیا چاپ ته ډېر وخت منتظر و تر اوسه چاپ سو له چاپ راووت.
یعنی په دې 9 میاشتو کې دې څومره وخت کار پی کړی دی چې په سلګونو مخه ناول ترجمه کړي؟
نو بخود په زمین کې کارم کوم، خو په رخصتیانو ورته مخکنه کار کوم، دغه راز تقریبا تورس کې تقریبا 2 ساعت 2.5 ساعت ما په دې کار کوم پر لپسې.
په سینوها کې ستاسو څه خوښ سی و سی و مشبړه؟
د سینوها کتاب څه کله ما یو وری ولوست، دوه شی ما ته ډیر مهم و په دې کتاب کې. یو دا چې یو تاریخی ناول لکنه، یو څه کوم افراد په ناولو کې خو یو څه ناڅه د درې زره کلو مخکې یو تصور درکوي چې څنګه یو حالت هلته وو، او بل دا چې د لیکوال په شپنه دا لیکلی ده چې تا ته سوالونه پیدا کېږي په ذهن کې د پخپله چې کله لولې، مثلا داسې متن داسې یو شکل نریشن داسې یو شکل باندې جوړ کړي، تا ته سوالونه پیدا کېږي چې ولې داسې وو تر اوسه، ولې انسان مثلا په دې شکل ده، یعنی دومره وخت کې دغه پړاو تیر شوی، د زرګونه کلونه چې تیر شوي دي، په دې کې د انسان تغییر ولې نه ده سوی، یا تغییر یې کړی یا څه تغییر یې کړی، او دومره یو اوږد وخت کې هغه وخت کې څه پېښېدل، څه شوي وو. دغه شی په سینوها ناول کې یا د تاریخي ناولو کې فکر کوم ډېر ارزښت لري، خصوصا چې څومره ډېر پخوانی کتابي او هغه بیا اوس وخت راژباړي، نو ډیر وخت مقایسه فکرم سره کوي چې کله کتاب تل ول نو مقایسه کوي چې هغه وخت له اوس سره تغیرات ګوري، د انسان تکامل ګوري، خصوصا د انسان تکامل خو ډیر اوږده پروسه ده، سړی په زرګونو کلونو کې نشي خلاصه کوي، ډیر اوږده ده، خو بیا هم یو څه ته ګوري چې څه سوي دي څه نه دي سوي. کوم دغه برخه جالبه وي په زمین کې دا یو تاریخي ناول هم ده چې یو څه ته درسته کوي هم د تیر وخت ده.
دغه خبره چې تاسو وکړه چې سوالونه د انسان په ذهن کې پیدا کوي، دا فلسفي موضوع ده. فلسفه کې په دې ټینګار کوي چې سوالونه اصل شی ده، یو سوالونه سخت دي، ځوابونه اسانه دي. څرنګه دغه فلسفي اړخ ډیر تاثیر در باندې کړی وو او کاغه تاریخي اړخ؟
فکر کوم دواړه بیبي، ځکه چې د انسان ذهن داسې ده چې کله، خصوصا یو شی چې ډېر په دې کتاب کې ماته مهم و، هغه د ولې د پوښتنې جواب ده، چې ولې باید پوښتنه وکړو، د یو شی د یعنی دلیل د یو شی د پوښتنه کول، دا هغه شی ده چې تر اوسه پورې فکر کوم د موږ په جامعه کې نشته. ځکه دا هم یو عام فلسفي برخه ده، ځکه د پیشرفت کلي په ولې کې ده، د ولې جواب کلام نس پیدا کوي. یعنی کله چې تاسو مثلا سينوها کې پیل کې وایي چې په خو خپل رئیس په دغه ټپ په هنج کې چې په هغه وخت حالت وو، ام د سیو روتين روانو، خو چا جرأت نکوي چې ولې دغه روتين روان ده، ولې دغه څه کیږي، دغه ولې او دغه حالت فکر کوم تر اوسه پورې په ډیرو هوادو کې، خصوصا ما په افغانستان کې تعلیم کړی ده، په افغانستان په تعلیم په سیستم کې حتی دغه سیستم دغه شی نشته چې معلم کله تاسو درس ته تو شي پوښتنه کوي چې ولې ولې دا شی داسې ده، ولې داسې نه ده، ولې باید داسې سوایي. یعنی دغه هغه شی ده چې په دغه ناول کې ډېر هم د فلسفي نظر نه او هم تاریخي نظر نه دغه پوښتنه شته چې ولې په دغه وخت کې دغه مسیر انسان طی کړی ده، ولې انسان تغییر نه ده کړی، خصوصا د سیاست په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، د جنګونو د هوادو ترمنځ، د خلکو ترمنځ، او د ټولنیزو اړیکو په هکله. تقریبا سړی چې وګوري دغه ناول او د اوس وخت انسان سره، نو ډېر تفاوت نشته. نو زه فکر کوم دواړه اړخ، هم فلسفي اړخ او هم تاریخي اړخ، دواړه په ما تاثیر کړی وو.
ډاکټر صاحب ستانکزی، کله چې مو سینوها ترجمه کاوه او بیا مو چاپ ته سپاره، دا فکر مو کړی وو چې دا پڼ کتاب به د افغانستان په رنګ ټولنه کې چې د کتاب د لوستو مینوال پکې کم دي، دومره ډېر خلک ولولي چې بیا بیا چاپ شي او په خواله رسنیو کې تر دې نه پوري بیا بیا خلک چې کله دا پښتنه کې کوم کتاب ډیر تاثیر در باندې کړی دی یا کوم کتاب مو ډیر لوستی دی، نو یو لویه برخه سینو هلی کې، تاسو دا فکر کړی وو؟
ولې وخت نه دومره زیات هم، البته ما څو کتابونه ترجمه کړی، ډیر مې کړی دی، په ټولو کې ما هم سینو حق پاک شو. البته په سینو حق یو څه ما تجربه کوم، مخکې لږه چې زه شروع کوم، کله چې دا کتاب ما ولوسته، دی ما تقریبا نشاوخات کوم کسان وو، تقریبا د ما مېرمن یا شاوخوا یعنی ما همکاران چې هلته په رادیو کې م کار کوو نو هر یو ته مې خبر کړل دوی له ماته یې راکړه مونږ به یې مولولو چون دا قیمت کتاب دوه ټوکه ول لږ غټو نو چا زر اخیستی نه شوی وه قیمته ده ګرانه دی بیې په حساب ما د دې لپاره نو تقریبا دوه درې میاشتې کتاب ما نه ورک وو نو ټولو ولوسته نو دغه شي ماته یو رقم نوره منګېزه راکړه چې دا کتاب ډېر جالبه ده خو د افغانستان ټولنه کې کتاب لوستل بیا خصوصا اوس خو ډېر ښه سوي دي پخوا دومره زیات هم نه وو دومره تصور مې نه وو خو واقعا اوس خلک مطالعه ډېره کوي البته دا شایسته او زیات سوي خو کتاب هغه کتاب چې فکر کوم چې د انسان ذهن بدلولی شي سړی باید ډېر فکر په دغه وکړي کنه ترجمې په هر شي کېسته خو هغه کتاب ذهن بدلوي افغانان هغه خوښوي او ورته اړتیا هم زیاته شته فکر کوم
ډاکټر سنگزه لتا سو مننه د همدې کتاب په اړه به لې وځوان لوستون کې اجمل صدیقی څخه لومړی د سنوه ناول کیسه پولندو وور
سینوها په دې کتاب کې د خپل کوچنیوالي څخه د ژوند تر وروستۍ پورې خپل ټول یادښتونه لیکي هغه په ماشومتوب کې خپل اصلي مور د نیل په سیند کې په یو ټوکرۍ کې خوشی کوي نه غواړي چې پالنه یې وکړي یو غریب کورنۍ یې مونږ یو په زویولۍ نیسي کله چې ځوان شي د مصر په دارالحیات یا طبي ښوونځي کې طبي زده کړې پیلوي هلته دا د یوې حریصې او ښکلې نجلۍ د ښکلا ښکار ګرځي چې د هغې د مینې له امله د خپل مور او پلار قبرونه پلوري کله چې طبي زده کړې پای ته ورسېږي بیا د هورې محب پوځي مشر په وینا باندې د مصر لپاره په اوږد سفر جاسوسۍ باندې وځي دا په دې سفر کې بابل کرت او سوریې ته اوږد سفر کوي سینوها یو ډیر زیرک چالاک وفادار پرمنبردار او هوښیار غلام هم لري هغه نه تنها چې د خپل بادار خدمت کوي بلکې هغه ته ډیرې ښې او نیکې مشورې هم ورکوي سینوها په خپل ژوند کې لړی واجب او پیښو سره مخ کېږي ډیر درد ویني هغه وایي چې حقیقت واکمن شي هغه وایي په نړۍ کې هر څه بدلیږي یوازې د بشریت حماقت دی چې نه بدلیږي او تر څو چې دا دنیا وي د خلکو له حماقت به استفاده کیږي بل اخر هماغه هور مهب چې د سینوها د ځواني ملګری او د پاوز مشر و چې دی په خبره باندې ډیر وګده جاسوسي هم کړي و لمصر څخه وباسي او سینوها د مصر په یو ګوخه کې ځان ته یوازې ژوند اختیاروي
د سینوها د پن ناول چې نشته نه سبا مخه دی اجمل سریقي څنګه لوستلو لپاره خوش کړ
د کتاب د لوستلو انتخاب الهتون خوړیر ول ځکه دا کتاب د یو مشخص موضوع یا کوم مسلک په اړه نه دی لیکل شوی بلکې ډیر مختلف څه په خپل محتوا کې رانغاړي لکه هنر اقتصاد سیاست ټولنپوهنه تاریخ همدارنګ طبي معلومات ځکه سینوها یو با تجربه ډاکټر و ما ځکه د لوستلو لپاره انتخاب کړ چې له ناول سره مې ډېره مینه وه او دا کتاب یو حقیقي ناول ده د ډېرو نورو ناولونو غوندې د چا د خیال زیږنده نه وه ډېر عجیب او حیرانوونکي حقیقتونه پکې ذکر شوي دي نو ما غوښتل چې د هغو لرو زمانو د خلکو د افکارو عقایدو ارزښتونو او همدارنګه د ټولنیز ژوند په اړه رښتینی معلومات ترلاسه کړم چې دا هر څه د کتاب درلودل د دې کتاب په اړه مې خپل ملګرو سره په ساتونو بحثونه کړي د دې کتاب په واقعیتونو باندې د کتاب په ارزښت باندې
لا اجمل صدیقی په مننه چې له سینوها سره خپل د غمینه له ازادي راډیو د بی مجلې سره شریک کړي و
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
لځوان سندرغاړي محمد کندهاري سره د د پور هنر شخیدلیو شاغله کندهاري نن سبا په اروپا کې ژوند کوي خو مخکې تر دې چې د دوی د ژوند هنر او سندرو په اړه له دوی څخه واورو په افغانستان کې د نننه روزګان ته مخه کو چې د نورو درې شولایتونو په څیر موسیقي پکې بند ده د روزګان په هنرمندانو کې یو نابینا هم دی چې په خوایې تبلا وهله د روزګان سندرغاړي له طالبانو غواړي چې یاد خپل کار ته پریشتي یاد کار ورته پیدا کړي نور په دې راپور کې
دا د اورزګان محلي موسیقي ده. د دې موسیقي یو علا تبلا ده. پینځوس کلن په سترګو نابینا عبدالباری د خپل یو شمیر نورو ملګرو سره د ترینکوټ ښار اړوند د تلانی په سیمه کې د واده په مراسمو کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څخه لس ورځې وړاندې وهلې. عبدالباری شاوخوا څلوېښت کاله کېږي چې تبله ژغوي او د همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو په سترګو دا نابینا عبدالباری چې طالبانو یې پر هنر بندیزونه لګولي نه یوازې دا یو وروستی پروګرام سو، بلکې د خپل څلوېښت کلن هنر څخه لرې پاتې سو او دغه راز د خپلو اولادونو او کورنۍ لپاره یې د ډوډۍ پیدا کولو یوازنۍ لاره هم ورباندې وتړل سوه.
یا مثلا درجه کوادی رو دلش چه پخه خلکه نخواش دی
په اورزګان ولایت کې د ګوتو په شمیر سندرغاړي دي. خو دې سندرغاړو اوس له هنر لاس اخیستي، ځینو یې ډریوري ته مخه کړې او ځینو بیا هټۍ خلاصي کړې دي. دا سندره بیا د ځوان او مشهور سندرغاړي فضل الدین روزګانی ده چې اوس یې په ترینکوټ ښار کې یوه هټۍ خلاصه کړې ده. روزګانی وایي د خپل هنر د زده کولو لپاره یې کلونه خواري کړې، خو اوس مهال ورباندې بندیز لګول سوی دي او د ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
زموږ هنر داسې صفر حالات کې نه سي، څه نا څه اصلاحات کدي پکې راولي. زیات خلک د اقتصاد د نظره په دغه فراوانی ناروغي اخته سي.
بل خوا بیا طالب مسولین وای هڅه کوي چې په دغه ولایت کې مالی سندرغاړو ته په نورو برخو کې د کار زمینه برابره کړي. د اورزګان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس غولی قریشی وای
یو څه باید وایش د هغه څه وکړي چې هغه د اسلام او د شریعت څخه مخالفت نه وي پکښې، چې د اسلام له نظره او د شریعت له نظره باید د خلاف څه نه وي پکښې کې. انشاءالله موږ کوشش کوو بیا هم هڅه کوو د اسلام د اصولو سره د شریعت د اصولو سره مطابق د کار زمینه دې ته برابر کړو.
دا په داسې حال کې دی چې په هیواد کې د وروستیو تحولاتو په راتګ سره نه یوازې دا چې سندرغاړي بیکاره سوي، بلکې په دغه ولایت کې ګڼ نور کسان چې مخکې پر کار وه اوس بیروزګاره سوي دي او دغه راز د دغه هیواد څخه په زرګونه ځوانان هر ورځ په همدې خاطر چې بیکاري ده له هیواده تیښته کوي.
د روزګان د هنرمندانو د ژوند حال دیرش کلن مهمند کندهاری دا مهال له هیواده بهر ژوند کوي. په دې وروستیو کې د ده د سندرو مینوال زیات شوي دي. مهمند کندهاری د عبدالرؤف کندهاری سوی دی چې له تیرو پنځوس کالو راهیسې د سندرو ډګر ژوندی او ګرم ساتلی. له مهمند کندهاری سره صادق رښتینی د ده د هنري فعالیتونو په اړه مرکه کړې.
مست محبوبا د خانه پر ابرو زما د زړه لیلا د توري توري سترګې شنه شنه خالو ندی زلفی د گل غټي سره سره لاسو ندی توری توری سترگیش نشنه خالونه دی.
مومن کنداری ډیره مننه چې مرکې ته رالاس. په پیل کې د ځان زده کړو او شخصي بوختیاو په اړه وایس او بل دا چې څومره وخت کیږي چې سندری وایس؟
ما خو د کوچنیوالي سره د موسیقي شوق علاقه مې موسیقي ته درلودل، چې زما پلار مې هنرمند و چې عبدالرؤف کنداری نومیږي. نو بس داغه وخت می شو کال کم د لودل نه امکانات نو بیا چې د موسیقي زې مخته بوزم می دامه ورکم درسونه یا مکتب دا بیا دوری آلند ته چرالو. نو په دا خاطر بیا کرا کرار می دا شوق می ډیر سو بیا اخر مجبور شوم یو څلور پنځه کال د مخه می یو درس شروع وکړل اول مینه د انډیو استاد سره ولاړم چې راج موهن نومیږي، دلې په اتریخ کې ژوند کوي. د هغه سره مې درس وویل، نو بیا د هغه بعد مې یو څو پروګرامونه هم دغسې تیر کړل چې هغه درس هم راکړي. مابینس کې پروګرام و تم تلم، هندي سندرې به مې ویلې، هندي سندرې وې، نو بیا پروګرامونه هندي وه. بیا یو ورځ دغسې سره ناست وم، نو یو چا ول ول یو افغاني سندره نصب ته، آواز ډېر ښه آواز دی، دا دی هغه دی. نو بس زم دغس ولم، مال و دا خو رښتیا دی. بیا نو مال خیر ازاد سکو خپل د پلار د سندرې سره شروع کوم. نو بیا دغه مسته مبوبا مې اوله پلاوه چې ومې ویل، بیا نو رالم د استاز دپاره، دلته استاز ته رالم، نظیر خاران میجی استاز مو. بیا نو د موسیقي را ته ارینج کړل، نو اوس فلن دلې هم دوه سندرې استاز را ته ارینج کړي دي، چې یوه مسته مبوبا ده او یوه بل هم ده چې د تور زلفان پر بخش استا د سینې تور زلفان پریوزي، دا مې هم د پلار سندره ده.
د موسیقي هنر ته د راتګ انګېزه مو څه وه؟ حتما به د پلار له هنر او تشویق څخه متاثر سوي یاست.
بله بله، ولې نه ولې نه، او ډېر تشویق کوم. پلار مې کله کله چې به موږ دوستانو دوی به چې رااله زموږ کور ته، دا فامیلونه چې به رااله، بیا به نو زما پلار زه همیشه کښېنوم خپل بغل ته، ولوس یو سندره ته ووایه. نو را باندې ویله به کله چې هغه مال ما درس مې نه درلود، نه مې د سم آواز هم دغه، خو بیا به مې را باندې ویله چې ودرې ولېونی کې تشویق سي. نو کرار کرار مې دغسې سره شروع کړې، دا مې ورکړه موسیقي ته. نو بس خدای دې وکړي چې یو شی مې سره وکړو.
خپله لومړنۍ سندره مو په یاد که مهرباني وکړي، څو بیتونه یې راته زمزمه کړي.
ولا ما خو چې اوله سندره مې وویله، موږ خو زه خو ډېر ما چې د څنګه چې ما اوله ماز وکړي، ما هندي سندرې ډېرې ویلې. نو یوه سندره وه چې ما به ډېر همیشه ویله، بیا چې درس مې شروع کړي، بیا مې هغه هندي سندره مو ویل. نو هغه نو یو سندره ده، مثال د خلک به پیژني، د کیشور کمار، یو ډېر مشهور هنرمند دی. سندره یې همې تم سه پیار، هغه به مې زمزمه کوله. بیا چې درسونه مې شروع کړه، بیا به هغه باندې مې کار هم شروع کړي. نو بیا مې پر هغه یو ویډیو کلیپ هم جوړ کړي، هغه غزله مې وویل په یوټیوب کې شته، هغه غزله مې اوله غزله وه. हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार।
زه چې تر کومه ځایه خبر یم، تاسو اوس عملاً د موسیقي زده کړه کوئ؟
بله بله.
په تیرو دوه لسیزو کې په وطن کې ډېر ډېرې ځوان سندرغاړي په اماتور شکل د موسیقي هنر ته راغلي. آیا علاقه یا شو کولای شي چې یو څوک ښه هنرمند کړي؟
زما په نظر اشوکي بلا دونه دغه ونه کې لکه یو نفر چې ډېر درس واخی یا زحمت وکاږي. نو هر یو خپل ځان ته خپل ځای لري. مثلا اوس ډېر ډېر ښه آواز خانان شته چې هغه شوقي یې وایي، مګم بیا د درس دغه یې نه لري، استعداد یې نه لري چې درس یې وایي. مثلا یا یو زحمت وکاږي، یا نه غواړي چې زحمت یې وکاږي، شوقي یې وایي، مګم کنی آوازونه یې بیا ښه یي. اوس مثال یو بیا دی ډېر درس وایي، زحمت کاږي، هغه بیا دغه نه لري، استعداد یې بیا نه لري چې مثال درا شوقي پورې. نو دا ډېر مشکل دی چې سړی دغه وکړي چې کم یو هر یو خپل ځان ته ځای لري. مثلا زه خپله شوقي یم، همې شوقي یم، همې علمي درس مې اخیستی دی، همې مثلا ډېر خلکو راته ویل استعداد یم لرم. بعضي خلک دي چې آواز لري استعداد نه لري، بعضي خلک دي چې استعداد لري بیا آواز نه لري.
تاسو خپل له کوم ساب څخه پیروي کوئ او په دې برخه کې مستعد څوک دی؟
ما خو چې هغه ډېر ښه ذوقو دغه مې دي، هغه ګرده کلاسیک دي، مثال کلاسیکی ده، مثلا غزل دی، کلاسیک دی. مثلا ما د پلار غرشته چې ده، هغه رقم مام هغه انتخاب کړی ده چې زه په هغه رشته کې زه مخته ولاړ سم. د خیر سره څنګه چې زما پلار تاسو ته در معلومو چې یو ډېر ښه دوران یې درلود، ښه موسیقي، هر رقم کمپوزیشنه، هر رقم دغه موسیقي سره د کنکشن درلود. یا نو د پلار په موسیقي باندې مال وده، زه هم خپله کار وکړم. هر څومره چې زه سنو سال مې ډېر سو، وغونه زما شوق او علاقه هم دغه موسیقي ته ډېره سوله. فعلا خو زما استاد چې هندی و، راج موهن نومېدی، بیا اوس نو راغلی یم د استاد سره شاګردي کوم. نو اوس استاد نظیر خاره، نو اوس فعلا د استاد سره یم. نو یو دوه درې درس راغلی یم، بیا مې یو څو سندرې در مکس ماستر کړي دي او موسیقي را ارنج کړې ده. نو اوس هم یو نوې سندره د مشکار پر کوو، دا اوس دلې په سټوډیو کې ناست یو، پر هغه سندره هم کار کوي.
په افغانستان کې دا مهال د سندرغاړو پر فعالیت او په ځینو ولایتونو کې آن د موسیقي پر اورېدلو هم بندیز لګول شوی. تاسو د افغاني موسیقي د راتلونکي په اړه څه اندېښنه لري؟
اوس تلویزیونان هم ډېرې بند شوي دي، نو موږ خپله چیش کړي دي چې موږ چې سندرې درلود یا ویډیو کلیپونه مو درلودل، مثلا موږ اوس خلک پیدا کړي چې د یوټیوب د لارې موږ خلکو ته نشر کړو. زموږ افغاني هنرمندان چې جاین په کور کې استودیوګانې جوړې کړي دي، زه یا پلا یو سات مې درلودې ورغلم چې کتل مې هغه هم دغسې یو استودیو جوړه کړې وه، نو هغه هم ثبت امکاناتو دغې درلودې.
ورسی کې به یو بل سندره ستاسو خوښه وو؟
بله ولینا. پر باغچه ستا د سینې چې تور زلفان پریوزی، لکه پاس پر خزانه چې تور مران پریوزی.
پر باغچه ستا د سینې چې تور زلفان پریوزی، لکه پاس پر خزانه چې تور مران پریوزی. پر باغچه ستا د سینې چې تور زلفان پریوزی، لکه پاس پر خزانه چې تور مران پریوزی. لکه پاس پر خزانه چې تور مران پریوزی. چشمان چی فناز وار وی را وار وی، تور چشمان چی فناز وار وی را وار وی. دبانو غشز ما پر دلو جان پریوزی، لکه پاس پر خزانه چی تور ماران پریوزی.
د محمد کندهاری له همدې سندري سره د دې اونۍ آزادۍ ادبي رادیوي مجله رانغاړو. تر بلې وې مو زحمت شي بر پخدای سپارم. شدی وي.